دا مشال رادیو د دا محل په پیښور کې د مازیګر څلور او په کابل کې درې نیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې روغتیا او درملنه نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، نن د مننجایټس په نوم د یوې ناروغۍ په اړه باندې غږیږو. تاسو به پوه کړو چې دا ناروغي د څه شي له کبله کیږي او وجوهات یې څه دي او علاج یې څنګه کیږي او که علاج یې ونه شي نو نتیجې یې څه کیدای شي. ستاسو د پوښتنو ځوابونه به هم د دغې ناروغۍ په اړه درکوو، خو د دغې باس تر پیل مخکې ورځو خبرونو ته. ویان دا نساء اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د برخې اخیستو لپاره راغونډیږي. افغان چارواکي په کندوز کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د شلو وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي، او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي هیواد دی په شام کې د جنگي پوځیانو ځای پر ځای کولو لپاره دا مهال هیڅ څه پلان نه لري. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ویایمه غونډه کې د ګډون لپاره راغونډیږي. د نړۍ 160 مشران په داسې حال کې په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د بحرانونو په وړاندې د امیدونو وخت دی. د دغې غونډې مهمه موضوع به د شام د اغې جګړې د ختمولو لپاره هڅې وي چې پکې د 200,000 زیات کسان وژل شوي او په لکونه خلک بېکوره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره د کشمیر د مسئلې د هوارولو په موضوع خبرې کړې دي. تیر ورځ په نیویارک کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقاتونه وکړ. نواز شریف له بان کی مون سره د ملاقات نه پس خبریالانو ته وویل
د کشمیریانو نه به دا رای اخیستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره. نو نن ښاغلي بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګنده خبرې وشوې. ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر وکړئ.
بلخوا له جان کیری سره د ملاقات وروسته د امریکا یو چارواکي رسنو ته ویلي چې په دې ملاقات کې د نواز شریف او جان کیری ترمنځ په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې وشوې. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي چې تېره اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حاجیانو شمېره 6 ته رسېدلې ده. د مشال ریډیو خبریاله وایي د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې نن وویل چې په دغه پیښه کې 15 کسان زخمیان شوي دي او شاوخوا 50 لا درک دي. بلخوا په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په وژل شوو اجیانو کې د 500 تعلق د خیبر پختونخوا له بېلابېلو سیمو سره دی. د افغانستان په کندوز کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 40 وسلوال وژل شوي دي. په کندوز ښار کې د مشال ریډیو د خبریال په وینا جګړه نن د شپې شاوخوا 3 هغه وخت پیل شوه چې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو په کندوز ښار حمله وکړه. د کندوز د پولیسو ویان سید سرور حسینی نن مشال ریډیو ته وویل چې په جګړه کې 40 وسلوال طالبان وژلي او 5 امنیتي سرتیري ژوبل شوي هم دي. د پولیسو د ویان په وینا حکومتي ځواکونه نشي کولی چې د حمله کوونکو پر ضد درنه وسله یا هوایي ځواک وکاروي، ځکه چې وسلوال په کورونو کې پټ شوي دي. د طالبانو ویان بیا ویلي دي چې په کندوز ښار کې 100 پوستې نیولې دي او افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یو چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 12 ته رسېدلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري نن مشال ریډیو ته وویل چې له پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنې سباندې 13 نور کسان زخمیان کړي هم دي. ویل کېږي چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړل شوی و. افغان طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دوی په ولسي وګړو بریدونه نه کوي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد کارکوونکو ادارې چارواکو ویلي دي چې په 2016 کال کې به پاکستان کې هم د پولیو ناروغي په مکمله توګه ختمه کړل شي. د یادې ادارې مشر ډاکټر اکرام نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په هدف یو میاشت مهم چلولې دي او راتلونکي اته میاشتو کې به خپل هدف پوره کړي. د صحت نړیوال ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې ډېر زر به نایجیریا هم د پولیو د ناروغۍ څخه پاک هیواد وګرځوي او دا مهال یوازې په نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازیني ملکونه دي چې پکې د پولیو د ناروغۍ وایرس موجود دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی هیواد یې دا مهال هیڅ پلان نه لري چې په شام کې جنگي سرتیري ځای پر ځای کړي. البته د شام حکومت سره به خپل ملاتړ جاری وساتي. د روس مشرانو پر امریکا سختې نیوکې کړي چې د شام یاغیانو سره پوځي مرستې کوي او وایي چې دا هر څه نه یوازې غیر قانوني دي بلکې د دې به نقصانات هم وي. ولسمشر پوتین دا خبرې له ولسمشر اوباما سره د ملاقات نه وړاندې د ستمبر په 21 کړي دي. په شام کې د روسي پوځیانو د موجودګۍ خبرونه واشنگټن اندېښمن کړی دی. بیا ولسمشر پوتین نورو چارواکو ویلي دي چې روس یوازې د داعش پر ضد د جګړې لپاره د ولسمشر بشار الاسد له پوځ سره د وسلو او روزنې په برخه کې ملاتړ کوي. د فرانس چارواکو ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی ته په وینا کې ویل شپږو جنګي جټ الوتکو په شام کې د دغه ډلې د روزنې پر یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولان په راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړه. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم هم خبریالانو ته وویل چې فرانس د ځان د دفاع لپاره دا اقدامات پورته کړي دي. په شام کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پکې په فرانس کې د برید لپاره روزنه ورکول کېده. وروستۍ خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د مغربي هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکې کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلی چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي نو داسې به دوی د ترهګرو پر ضد جګړه وکړی شي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زما همکاره رابعه اکرم خان درته د کرن صوبای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاؤنډ په 1.58 روپۍ او په 1.68 روپۍ یو ریال په 19 روپۍ او په 19.45 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 40، بنو کې 10 او 40 او په کوئټه کې 19 او 22 وي.
روغتیا او درملنه
د بشال رادیو په ونیزه خبرونه روغتیا او درملنه کې موزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د مننجایټس ناروغۍ په اړه معلومات درکوو. دې ناروغۍ ته په پښتو کې د مغزو د اوبو ګزک او پردې پړسوب ویل کیږي. په اردو کې ورته د گردن توړ بخار یا مغزی ماتونکې تبه ویل کیږي. تاسو به پوه شئ چې مننجایټس څنګه کیږي، د دې وجه آیا جراثیم دي او که څنګه، د دې ناروغۍ علامات څه وي، په پښتون میشته سیمو کې دا ناروغي زیاته ده او کنه، د دې ناروغۍ علاج څنګه کیږي، مننجایټس مرګونه کیدی شي او آیا خلک معذورولی شي او کنه، دا ناروغي په ښځو کې زیاته ده که په سړیو کې، د ناروغۍ امکان په ماشومتوب کې زیات وي که نه په هر عمر کې کیدی شي. دا او نورې پوښتنې په روغتیا او درملنه خبرونه کې له ډاکټر محمد عرفان الله سره څېړو. دی په پېښور کې د بډبیرې له پولیس تاڼې سره نږدې په شهید ګړۍ کې د سمایل اګین په نوم کلینیک لري. هلته ورتللی شئ او مشوره تر غوښتی شئ. تاسو کولی شئ چې له موږ سره په روغتیا او درملنه خپرونه کې برخه واخلي او د مننجایټس یا گردن توړ بخار یا د مغزو د پردې پړسوب په اړه پوښتنې وکړئ. که په پاکستان کې یاست او په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ نو په وړیا ډول ټلیفون کولی شئ. همداراز د ټلیفون 4 نورې شمیرې هم لرو، په هغې هم له موږ سره رابطه کولی شئ. دا ټولې شمیرې په دې اعلان کې واورئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ.
او مون سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نمبر سره ولیکې
0800220033
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
ډاکټر صاحب ستړي مشې.
السلام علیکم. ډېر مننه په الله ګرانو.
ډاکټر صاحب صحت مو څنګه دی؟ ژوند مو څنګه دی؟
شکر دی د الله احسان دی.
په دې اختر تیر شو کنه، نو په دې کې څک ډول مریضان تاسو ته راغلي دي که نه دي راغلي د بد هضمۍ او داسې شکایت؟ د دې باوجود چې تاسو ورته ویناګانې هم دوه خپرونو کې کړې وې چې داسې به خوراک کوئ او دې طریقې سره؟
بالکل پامیر صاحب، پښتو متل دی چې روغ صحت تل اختر وي. سره زمونږ د ژوندو خپرونو او صرف زمونږ نه، د علما حضراتو او د نورو پوهانو چې په معاشره کې هر ځای کې موجود وي او هغوی خلکو ته دغه وعظ او نصیحت او هدایت ورکړي، خو بیا هم خلک د هغې نه ډډه وکړي او بدپرهیزی وکړي، نو له دغه کې بلا لکه د اختر پر ورځ بعضې خلک چې ده و چې هغه څاروي له لیدو په معامله کې خوب شي و، چا د څاروي له ته ورکړې و، چا نه څاروي تښتېدلی دی، چا سره څه شو چا سره څه شو. بیا د اختر د ورځې د مازدیګر نه د اسهال او الټای خېټې درد او دا قسم بیماران چې ورو دا کلینیکونو ته زمونږ هسپتال ته نورو ځایو ته راتله شروع کړل.
د دې وجه زیاتره د دغې هاضمې د نظام د ناروغیو یا د مسلو لویه وجه چې وه، دا د صفایي خیال نه ساتلو، غوښه پوره نه وه پخه، که نه بسیار خوري وه، او که نه درې واړه وجوهات.
درې واړه وجوهات په کې موجود وو، او د لومبې ورځې مریضانو کې خود چې غوښه پوره لکه اکثر چې دی نو دی هلته ورته کار هم وي او غوښه خوراک هم د دې ډېره توندي وي ورته، نو هغه د کم پخلي د وجه نه وه، او بیا په دویم ورځ د بسیار خورۍ د وجه نه وه. دغسې د ننګرهار د سیمې نه څلور پنځه ماشومان چې کوم مونږ ته رپورټ کړل هغوی ته مننجایټس وو.
مننجایټس وو
جی،
چې زمونږ نننۍ موضوع ده. ما خو هڅه وکړه چې د دې ترجمه وکړم په ځینو ډکشنریانو کې، هغو لیکلي وو د مغزو د پردې پړسوب مننجایټس ته، په اردو کې ورته گردن توړ بخار وایي، یا مغزی یا ورمیږ ماتوونکې تبه، که نه؟
بالکل.
او طبي اصطلاح کې د دې نوم مننجایټس دی. نو دا ناروغي څنګه تاسو خلک پرې څنګه پوه کوئ؟ دا څنګه ناروغي ده؟ بالکل.
مننجز چې مونږ ورته وایو دا یو نری جلۍ وي، اوس خو چونکې څو ورځې مخکې اختر تېر شوی دی، زیاتره خلکو به د ځناورو ماغزه لیدلي وي،
پرده غوندې
یو نری پرده وي سپینه، دا پرمیبل ممبرین دی ته وایو مونږ.
پرمیبل ممبرین یوه داسې پرده وي چې د دې نه غذا او اوبه وغیره انتقالېدی شي، تېرېدی شي،
ډېر سست رفتاره سره وي.
ښه، داسې جالۍ ته ورته غوندې، که ورته ووایو داسې ډېره مهینه جالۍ، نری جالۍ،
بالکل،
چې څاڅکي څاڅکي اوبه ترنه تلی شي یا ترنه غذا تلی شي، داسې ډېر کم مقدار کې.
بالکل. دغه چې کومه جالۍ یا پرده د مغزو نه ګیر چاپېره پرته وي، او د سپاینل کارډ کې چې کوم مغزه پراته دي یا فلوئډس چې کوم دي،
او حرام مغز یا د ملا تیر کې چې کومه برخه ده د مغزو،
او هغې نه دا چاپېره تو شوي وي، او د هغې تحفظ کوي. لکه څنګه چې د بدن نه بهر سرمن پرته ده دغسې د مغزو نه ګیر چاپېره دغه جلی پرته وي. کله چې وایرس بیکټیریا یا فنګس دې ته ورسیږي نو په دې کې پړسوب پیدا شي او اوبه غوندې پکې پیدا شي. دغه صورت چې کله پیدا شي نو دې ته مونږه میننجایټس وایو.
صحیح، یعنی جراثیم د دې لپاره ذمہواري د دې ناروغۍ ته.
بالکل، په میننجایټس کې دا وي چې های گریډ فیور یا د لویې درجې تبه چې یو سل درې یو سل څلورو ته رسېدی شي دغسې تبه وي ورسره نیک سټیفنس یا د اورمیګ یا د مرکنډ سختوالی پکې پیدا شي. د مرکنډ په تاوېدلو کې او د مرکنډ په حرکاتو کې انسان ته تکلیف شي، عموما یو طرف ته ورته سټ راته وکړي. د دې وجه نه ورته په اردو کې گردن توڑ بخار
سر ورمیګ یا مغزه ورمات کی.
جی، د دې بنیادی وجوهات خو ډېر دي او دوه غټ وجوهات هغې نه موږ ځان په خپله بچ کولی شو. هغه یو خو زخمی کېدل دي چې په بدني توګه باندې سړی زخمی شي، لکه چې کم دغه څلور ماشومان د نگرانو هغه نو دې کې یو دا و چې د هغه قربانۍ ځای کې ولاړ و هغه غویې یا سروې چې کمه لاړولو د هغې پلته ولګېدلو او هغې سره دا میننجایټس شو ورته. دویم صورت د دې چې دی د ډرګ انډیوسډ دی، یعنی د بعضې دارو د خوراک د وجې نه هم میننجز اوپړسیږي یا هغې کې اوبه پیدا شي یا انفیکشن چې ورته موږ وایو دا وشي. نو له دې وجې نه خاص کر په نن ورځو کې د په خپل سر خوراک باندې داروګان چې دي، ځکه چې عموما دې خلکو ته پته نه وي چې تا دارو په انساني بدن باندې بس اثرات لري او د بدن په کم حصه کې به دا څه قسم کردار لوبوي.
صحیح،
داروګان چې دي فاویر صاحب د دې مغزو څوکې دا په ټول بدن باندې حاکم دی او د ژوند مرکز دی، الله تعالی د دې نظام چې دی دا هغه د نور بدن څخه جدا ساتلی دی. په ټول بدن کې سپینه وینه وي WPC چې دا د عام دا چې کوم مونږ وینه ورته وي دا درې دېرش فیصده سره وي او شپږ شپېته فیصد چې وي دا سپینه وینه وي، وایټ بلډ کارپسلز دی ته مونږ وایو، او دا په بدن کې د بیرونی حمله آور چې کوم جراثیم دي د هغې خلاف یو لښکر تیاروي یا د هغې مخالف جګړه کوي یا مدافعت کوي.
صحیح، فوج دی یو قسم
فوج دی. دا چې کوم سپاینل فلوئیډز دي CSF چې موږ ورته وایو سیریبرو سپاینل فلوئیډ،
اوبه دي په مغزو کې او په حرامي مغز کې
او د ملا په تیر کې، په دې کې دا WBCs نه وي. یو خبره خدا غټه ده او د دې ذمواري چې دی نو د الله تعالی هم په دغه پرده باندې وراچولې ده. یو نو کله چې مونږ بې درېغه داروګان خورو یا بغیر څه سبب نه، نو داروګانو کې دی چې دی کې مونږ ورته BBB بلډ برین بیریر،
برین بلډ بیریر یا بلډ برین بلډ برین بیریر، یعنی د مغزو او د وینې ترمنځ یو معنی یو خنډ غوندې دی.
یو خنډ دی چې هغه دا وینه چې کومه مغزو ته ځي نو هغه چې کوم د مغزو ته د غذا ضرورت وي اکسیجن وي هغه خو پرېږدي. عموما که دی کې د ډرګز اثرات یا دوایانې موجود وي په دا وینه کې نو هغه د هغې نه ریساروي او مغزو ته تلو ته نه پرېږدي.
صحیح،
خو دې کې بیا بعضې داروګان داسې وي چې هغه ډېر طاقتور وي په دې حساب سره، لکه عام چې کوم مونږ ډسپرین ګولۍ خورو نو دا وینه نرۍ کی او چې کله وینه نرۍ شي نو ضروري خبره ده چې دغې پردې نه په اسانه باندې چنډ شي او غاڼه به تېره شي.
صحیح،
او دغسې هغه به په مغزو کې خپل کردار لوبول شروع کړي چې به بلا ضرورت وي د هغې به ضرورت نه وي هغه وخت سره. نو د هغې په مقابل کې یا داسې نورې دوایانې که مو خو د هغې په مقابل کې مننجیټس ولاړېدی شي.
ښه، یعنې ستاسو له خبرې زه داسې معنا اخیستی شم چې یوازې دا جراثیم نه دي چې مننجیټس پېښولی شي، بلکې په خپل سر د دواګانو بې دریغه استعمال هم د مغزو دغه پرده چې ده دا دغه کوي، پړسوب پکې پیدا کولی شي، سوزش پکې پیدا کولی شي.
بالکل. ځینې علاوه وائرس اور بیکٹیریا عموماً چکم وائرل انفیکشن دی دا وائرس دا وجہ چکم کی گی لکھائی کے تور زیڑے دے سپن زیڑے دے یا دا سے ڈیری بیماری دی مونگ دا خبر کہو چھے دا دے وائرل بیمارو علاج چیوی دا مونگ سرشتم نا او نا ممکنم دے او گران کار ہم دے او دا میننجیٹس پا معاملہ کی دا نظام بالکل الٹا دے دا وائرل یا دا وائرس دا وجہ نے چکم میننجیٹس کی گی یعنی وائرل میننجیٹس آغا عموماً پا خپل ٹک شی او آغا پا انسانی جند یا بدن باندے پراتلون کی کسا حسرات نپری دی او چکم بیکٹیریل میننجیٹس دے نو دا انتہائی خطرناک او مرگونے دے یا په آسانو لفظونو کې چې دی وائرل میننجیټس چې دی دا عموماً مرګونه نه وي خو بیکټیریل میننجیټس چې دی یا فنګ میننجیټس چې دی نو دا مرګونه کېدای شي. د دې وجې نه چې کله هم مریض ته میننجیټس شروع شي نو د تشخیص نه مخ تر مخه هغه ته مونږه طاقتور انټي بایوټیک د رګ یا د ورید په لاره باندې ورکول شروع کړو او مریض بستر کو او دا هغې نه پس بیا مونږ د هغه معاینات او تشخیص کوو چې دا د کم قسم میننجیټس شوی دی. د میننجیټس په عمومي علامتونو کې تیزه تبه، ناقابل برداشت او انتهایی سخت سر درد، د مرۍ یا د ورمیږ یا د مرکنډ سختوالی او پستر کو باندھے دا رنا بد لگے دل دا غٹ علامات.
صحیح. او تشخیص پا سا طریقہ باندھتا سو کوئی ٹیسٹ کم ٹیسٹ کوئی
تشخیص دیلا پارا یو خمونگا سی ایس ایف اخلو سپینل فلوئڈ چی دی یا دملا تیر کی چکم مایات یا اوبو یا مغز چی ورد مونگویلی شدا پراتا دی اغا د املا د تیر مو واخلو او اغلی واټر ته لګو آی کی دا ګورو چې کم قسم بیکټیریا یا وایرس پدې کې موجود ده.
ښه،
یو خدا غدا او بیا چې کله دا غي موجود کی اوشي نو موږ د وینې نه دا غي کلچر ټیسټ ورته مو وایو.
ښه،
یعنی کلچر سنسیټیویټی اغا وو کو چې دا بیکټیریا چې کما دا بل فرض چې دا کوکای دا انفلوئنزائی دا بیسلائی دا یا رائٹ شیپ دا یا کم قسم بیکٹیریا دا بیکٹیریا زرگونو قسمو دا دی تو آگا دا بیکٹیریا شناخت چکل اوشی بیا مونگا دا آگے پا زید باندے انٹی بایاتک عموماً دا ورید یا دا رگ دلارے نوار کول ورید تا شروع کو کٹ مقدار کی ورطا مایات ورکو دا رگ دلارے نا او دا غصی دا مریض چینو دا دا سوارلس ورزو پوری چینو دے واپس پل جون تراؤ گرزی گی.
صحیح.
او کچھ رے پا وقت باندے دا تداوی اونشی تو پا وائرل میننجیٹس کے خود جون تا او بدن تا سنقصان نرسی او کچھ رے دا بیکٹیریل میننجیٹس ہوئی نو دا دے پا مقابل کے نظر خراب دل دا غوگونو کنے دل او یا بیا پا روست عمر کے د مردانه کمزورو سبب هم ګرځي.
ښه، صحیح. ډېر ښایسته تعارف مو وکړه.
دا بیماری چې ده دا عموماً د پنځو کالو ماشومان چې پنځو کالو پورې دي ته ډېره زیاته کیږي.
ښه،
په دې کې د نر او د ښځې څه تشخیص جدا نه دی. پلیو انسانانو کې هم دا کیږي. پلیو انسانانو کې عموماً دا په فوزی ادارو کې یا اردو چې مونږ ورته وایو کم خلک چې په بارکینو کې اوسیږي هغې کې دا کېدای شي دغه سي په هاستلو کې چې په ګډ مقدار په یو ځای کې خلق کوسيږي به به حالونو کې جډر خلق پراته وي په هغه کې دا کېدې شي او دغه سي چې کوم نور کمیونټي سنټرز دي چې په کوم ځای کې په یو اتاق کې شل یا دیر شي اصل لکه سکول نو په هغه کې هم دا کېدې شي او په بعضې صورتونو کې دا د یو مریض نه بل تم ځي نو له دې کبله که یو ماشوم ته وشي په کور کې الوی بند تو شي نو یو مخصوص کس ته دا اجازه ورکول پکار وي چې هغه هغه سره نږدې وسي او د هغه خیال وساتي د هغه تیمارداري وکړي هغه ته دوایانې او خوراک په ټایم ورکړي او دغه مریض سره چې کوم مونږ ورته اټینډنټ وایو یا مددګار چې ورته وایو نو ده ته هم مونږ ورسره اینټي بیکټیریل چې دی دا شروع کړو تدې وجه نه چې کدی مریض ته دا انفیکشن وشي روغ سړي ته چې د هغه په بنده ده کې مخکې نه مدافعتي نظام ویښ وي او مدافعت وکړی شي
صحیح
د دې په اسبابو کې لکه د خپل سر سر دارو خوراک او زخمي کېدو نه علاوه دا انساني بدن ته د میډل ایئر انفیکشن یا د غوږ په منځ کې چې کوم انفیکشن کېږي عموما زموږ خلک پکې کښي او ډکې وځي هغه د دې یو غټ سبب ګرځېږي پوزه کې ډکی وال یا د پوزه دننه زخم پیدا کېدل دا هم د دې په وجوهاتو کې دي او دې نه علاوه د تنفس د لارې نه چې دا کله مونږ بیزا یا بولو براس کوو یا د زناورو علایشات کو هم دغسې پراته وي اوسه پورې د کورونو په خوشا کې هغه مونږ په ځمکه کې نه ورخښ کړي د هغې کې هم دا کېدای شي دغه بکټیریا موجود شي وایرس موجود شي او هغه د هوا په ذریعه زموږ بدن ته ننوځي
صحیح
نو هغه خلک چې څو پورې د غوښې د خوراک احتیاط وکړي نو هغې دا هم پکار دي که د په چاپیرچل کې لکه د دې ځناورو ښکري یا کلمې یا لرې یا نور علایشات اوسه پورې کلو پراته وي نو هغې ته دا ځای چې هغې دا پروګرام اورېدل پرېږدي او فوري لاړ شي او د هغې تدفین وکړي او هغه په مځکه کې ښخ کړي
صحیح تعارف خو د ناروغۍ وشو ډاکټر صاحب ګورو چې موږ سره څوک دي او آیا د دغې ناروغۍ په اړه رانه پوښتنه لري که نه لري صاحب ستړی مشې نوم او سیمه
الله مو ډېر خوشحاله لرئ انعام الله خبرې کوم لکه مروت نه
په خیر راغلی انعام الله صاحب تېر اختر مو مبارک شه
تاسو ټولو ته مبارک شه ډاکټر صاحب ته سپیشل مبارک شه زه درې پوښتنې مې ذهن چې دي
بالکل
یو خو موږ طرف ته چې دا سرسام په کوم بچي باندې ولګېږي نو هغه بچای کوټې چې بند کړي نور باندې لمر لگی نه اور باندې هوا لگی او وای چې دا ضروری ده یو لیوانی سپای ته څوک وخوري نو هغه کوټې چې بند کړي یو چې په کوم بچې سرسام ولګي نو یې کوټې چې بند کړای څلور ورځو پنځه ویشت ورځو پورې یو خو چې په دې باندې ډاکټر صاحب رڼا واچوي په مداده جي چې موږ طرف ته دا مشهوره ده چې سرسام په کوم بچې ولګېږي هغه بچا چې ستر سي نو هغه به خامخا دماغ باندې یو خامخه یو اثر پرې وځي چې کومه ته افټر افیکټس وایي د چې خامخه یو کمی دا سوره پورې د مور خلکو یو وهم ده که دا حقیقت ته او بله دا ده جي چې مور طرف ته ډېر پسمان ده یو مور خلک پښتنوالي د وایي کوي او انګریز چې کومه ماډرن علاجونه دي هغه نه کوي نو دې باندې که ډاکټر صاحب موږ ته صحیح هدایات راکړي ډېره مننه
ډېره زیاته مننه انعام الله صاحب ډېره مننه تل خوشحالي وکړو ډاکټر صاحب څومره ښایسته پوښتنې وکړي که نه
بالکل انعام الله صاحب سره تیر ځله مونږ هڅه کړې وه چې زه د تپوس وکړم او تیر ځل هم دي مونږ همدغسې لاړه
د خده ورته سرسام ټکی استعمال کړ
جی او دا سرسام هم دی ته وایي بالکل
همدا ناروغي ده نو دا خو ډېر اسانه شو ځکه سرسام ډېر زیات مشهور ټکی دی
دا بالکل دا د مننجټس صحیح دغه دی خو زمونږ خرابه شوې ده ډېره
منندوی یو د سر انعام الله صاحب او چې دا ټکی رایات که د سرسام ډېر په دې کلو کې به استعمالي ودو د زړو ښځو به اکثر خیرم چې وکړه وایي سرسام دې شه که نه
سرسام دا سر او سام سام ته مې ته یو د سر تبه صحیح مونږ ګردن توړو سوی
صحیح ښه اوله پوښتنه خو د دا وکړه چې سرسام مریض په کوټه کې بندول کېږي او د دماغ او د جدید علاج خبره مو کړه د جدید علاج په باره کې به زه بیا تاسو نه یو پوښتنه وکم کنه خو داسې به وکړو چې اول به یو لنډه وقفه واخلو بیا به د دې انعام الله صاحب د پوښتنو ځوابونه ورکړو روغتیا او درملنه خپرونې ته غوږ یاست که په پاکستان کې یاست او په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ نو په وړیا ډول راته ټلیفون کولی شئ. همدارز ټلیفون څلور نور شمیرې هم لرو، په هغې هم له موږ سره رابطه کولی شئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 420 11 40 15، 00 420 11 40 215، 00 420 11 40 315، 00 420 11 40 315.
او که غواړئ د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړئ، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0 33.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال راډیو.
روغتیا او درملنه خبرونه ته غوږیږئ. ډاکټر محمد عرفان لار سره د مننجایټس ناروغي په اړه، د سرسام چې ورته ویل کېږي، د دې په اړه، یا د گردن توړ بخار په اړه باندې غږیږو. ډاکټر صاحب، په کوټه کې مریض بندول کېږي او لکه لیونی سپی کې وخوري وچیچي او که دغه ناروغي شي، دا څنګه ده دا طریقه؟
امیر صاحب، څنګه چې مونږ عرض وکړو چې دا د سرسام چې کوم مریض دی یا د مننجایټس چې کوم مریض دی، دا باندې رڼا بدلږي او رڼا دې نشي برداشت کولی. نو زمونږ پخوانی خلک چې وو، نو هغوی دونه پوهې او علم خو نه درلودو چې وجه څه ده، او له دې وجې به کوټه کې بند کړو، ځکه چې مریض به کله رڼا ته شو یا به د سترګو ته رڼا راتلل، نو هغه ته به تکلیف زیاتېدل. دا خو بنیادی دغه وجه وه، او چې دغه وخت سره یو ښه عمل و. اوس هم چې کوم د دې مننجایټس چې کوم زمونږ وارډز وي، د دې مونږ ټمپریچر او لایټ همدغسې کم ساتو،
تیاری
پکې، او یو خاص مناسب مقدار سره د هوا ټمپریچر وي په هسپتالونو کې، او دغسې پایې کې هم ډېرې روښانې رڼاګانې نه څنګه چې د هسپتال په نورو واډونو کې وي. هغې بنیادی وجه همدغه ده، دغه مریض چې دی په ده باندې رڼا بد تاثیر اچوي.
صحیح.
دویم دې د لیونی سپي خبره وکړه،
چې په هغې صورت کې هم په تیاره کې ساتل کېږي او یوازې کوټه کې،
یوازې کوټه کې، د هغې علت دا چې هغې کې هایډروفوبیا یا د اوبو نه ویره پیدا شي. او هغه مریض که اوبه ویني نو د هغې نه ډارېږي او تکلیف ورته زیاتېږي. خو دې کې بنیادی خبره زه چې کومه کول غواړم، نو هغه د سپي لیونتوب شرط نه دی. دا ضرور نه ده چې دغه سپی دې لیونی وي، او دا ضروری نه ده چې ریبی صرف په سپی کې موجود وي. موجود وي په سپی کې، او د سپی د خاندان چې کوم نور زناور دي لکه لیوه، پیشو، او دغسې په اس او خر دی کې هم دا موجود وي.
صحیح.
دې نه علاوه یو مرغه دی چې هغه میمل دی،
خاپیرک
ورته وایو، ماښام کې الوزي او چت پورې یا تیرو ځینو کې دې سوړنده وي، د دې د چیچنې نه هم همدغسې بیماری او علامات پیدا کېږي کوم چې د لیونی سپي د چیچنې نه کېږي.
صحیح. نو دې ټول نه ځان ساتل پکار دي، او که وچی چی نو ډاکټر ته تک پکار
دي، او که چرې سپي وچی چولو یو انسان، نو که دا د کور ساتلې شوې سپي وي، روغ رمټ سپي وي، او که دا لیونی وي، او دا اس خر یا پیشو، او لیوه خو کور کې وي نه، که دا روغ وي او که دا لیونی وي، په دې کې د ریبیز موجودګي لازمي وي. په هر صورت باندې دا ډاکټر ته تک پکار دی، او نن سبا د دې ډېر مختصر علاج دی.
صحیح.
اړومبي سلیری ساده کې ورته مونږ یو انجکشن کوو، بیا میاشت پس کوو، او بیا درې میاشتې پس، یا پنځه میاشتې پس، یا پنځه کاله پس، دا مختلف ډرګس خپل طریقه کار دی.
صحیح.
نو هغه ډاکټر په هغې پوهوي چې کوم وخت کې دا درې انجکشنې به دته مونږ لګوو.
صحیح.
هغه ته بیا د دې دونه تکلیف هم ضرورت نه وي، او هغه خپل فعال ژوند جاري ساتي. که فرض کړه زخم ډېر وي، نو د زخم ورسره علاج وکړو.
صحیح. نو دا خو د لیونی سپی په باره کې او د پیشوګانو د دې په باره کې اضافي معلومات تاسو ورکړل. د سرسام په اړه باندې انعام الله صاحب دویمه پوښتنه دا کړې وه چې که ښه هم شي ناروغ بیا یې وی ویل کېږي چې په دماغ یې اثر شته، ډاکتران چې د دغسې مریض یو علاج وکړي، پوره علاج وکړي، تاسو ته ښکاري چې بیا په مغزو باندې یا په دماغو باندې څه اثر وي که نه اثر پکې نه وي، سم جوړیږي سړی؟
پامیر صاحب، ټولنه مهمه خبره دا ده، کله یو ماشوم ته یا بل انسان ته اچانک سر درد پیدا شو، دا مهمه خبره ده. نورې بیماری چې راځي نو دا په مزه مزه په بدن کې خپل اثرات خوري، او بعضې بیماری اووه ورځې پس سړی سملوي، بعضې شل ورځې پس سملوي. سرسام چې کوم جراثیم دي دا فل فور په دوه درې ساعته کې سړی انتها ته ورسوي، یا د مرض شدت چې دا انتها ته ورسوي، او د څلورو ساعتو نه مخکې مخکې د مرض څونه علامات او کیفیت چې وي دا په دا مریض کې راښکاره شي. ما عرض وکړو چې مونږ په هسپتالونو کې د تشخیص نه مخکې دې ته علاج شروع کړو، او انټي بیکټیریل یا انټي بایوټکس د مریض یا د رګ د لارې نه ورکول شروع
کړو.
دا وی بنیادی وجم دغه وی چې دا مننجز چې کوم دي چې پدې کې چرته کې زخم پیدا نشي او یا د دې بازي اسی مړې نشي.
ها،
زکه کوم اسی مړې شي
او
یا زخم شي، نو د مغزو هغه حصہ د دې نه متاثر شي، نو هغه حصہ بیا د بدن چې هر رکن سره تعلق لري، هغه د ګوتې سره لري، هغه د یو حص سره لري، لکه د ګرېدلو حص، د بوی کېدلو حص، د اورېدلو حص، د خبرو حص، د ژبې حص، چې کومه سم د ټارګېټ کا یا د ته په ضد راغله د دې بیکټیریا، هغې ته نقصان ورسېدو، نو په مریض کې به په راتلونکو کې د هغې کموالی خامخا موجود وي. له دې قبله چې کله هم موږ ته یو داسې مریض په کور کې پیدا شي چې دی په څو دوه درې ساعته کې د ده به انتهایي زیاته شي، او دا ما یو لفظ استعمال کړو چې ناقابل برداشت سر درد، د ناقابل برداشت سر درد مطلب دغه دی چې مریض ته دا درد تکلیف دونه چې دی دیوال تم را بغی ته کته دبا چاپی ورته کې مالش ورته کې هغې سره هم دا نه کېږي، په هېڅ صورت دا درد نه کمیږي، دې ته مونږ ناقابل برداشت درد وایو.
صحیح.
دغه سې کیفیت چې کلم پیدا شي، نو که موټر نی نو باید چې دا سړی مونږ په ولي واچو او په منډې کړو او ډاکټر ته، او ښه خبره دی چې نزدیکترین هسپتال ته ورسوو. نو هسپتال کې بیا بالکل چې کوم ډاکټر موجود وي، نو هغه به چې وګوري چې د کې دا علامات د مننجایټس دي، نو هغه د تشخیص یا معاینات نه کوي. دلته اوریدونکي دې په دې خبره هم پوه شي، عموما مونږ نه دا ګیله کوي چې دې مونږ ته معاینات ونه کړو، ټیسټونه ونه کړو، علاج راکړو. نو بعضې صورتونو کې ډاکټر چې دی هغه د خپل علم او د تجربې په رڼا کې هغه دا مناسب نه ګڼي چې مونږ دې ټیسټ انتظار وکړو، لکه اوس کلچرل سینسیټیویټي چې دا عموما د څلوېښتو ساعتونو نه تر اوو ورځو پورې دې ټیسټ باندې وخت لګي. دغسې د سیریبرو سپینل فلوئیډ یا چې کوم لمبر پنکچر چې ورته مونږ وایو، دا چې دی دا د هر ډاکټر کار نه وي، د دې خپل ډاکټران دي
بالکل،
او هغه د ملا نه دغه اوبه اخلي، ځکه چې دا د مغزو حصه ده، نو هغه سپیشلی ټرین شوي ډاکټران وي، او د دې سپیشل پریپیر فاین نیډلز وي،
نرۍ استنی وي،
ډېرې نرۍ وي، د هغې په ذریعه د هغې نه مونږ لږ سر اخلو. نو که فرض کیا هغه وخت کې هغه ماهر ډاکټر په اسپتال کې یا په کلینک کې نه وي موجود، نو بیا مونږ دې ته انتظار نه کوو، مونږ فوري طور دغه مریض ته چې دی انټي بایوټیک د وریدي لارې نه، دا بار بار د خبره کوم چې د خولې د لارې نه نه،
د رګونو د لارې
او د غوښې د لارې نه، بلکې راسن د رګ د لارې نه، چې دا فوري په وینه کې شامل شي، او هغه ځای ته ورسیږي چې کوم ځای کې دا بیکټیریا کار کوونکی ده یا کار لري. کچر مونږ دا ونه کړو، نو بیا هم هغه د انعام الله صاحب خبره چې سرسام خو به ټیک شي، خو مریض کې به خپلې نښې په راتلونکي ژوند کې پرېږدي.
صحیح. خو که سم علاج وشي نو په دماغو باندې په مغزو باندې څه سر نه وي، سړی رک روغ شي.
بالکل 100% ممکن ده چې دا خپل فعال ژوند ته واپس
شي. تاسو دا دومره ویل چې دا داسې ناروغي ده چې که دغه علامات را پیدا شي لکه ډېره تیزه تبه ورمیک چې دی یا ډېر سخت شي کلک شي او همداراز په سر کې انتهایی زیات درد دی ناقابل برداشت نشي زغملی دومره درد پکې نو په فوري توګه باندې سړی چې دی هغه هسپتال ته رسول پکار دی. اکثر دغه ناروغان چې دی دوی انعام الله صاحب هم دا خبره وکړه چې زموږ په سیمو کې جدید علاج خلک نه کوي همدغسې دا ټوټکي او دا شیان استعمالوي او یا هم په ځینو دغو کې وایي یاله پیران پرې راغله یا دغسې سوری دی ورباندې یا دغه مسله ورسره وشوه دغه ته یې ورسوئ زیارت ته یې ورسوئ د دم دپاره یې ورسوئ زیارت ته یې ورسوئ زیارت کې بیا پراته بیا هغه نور هم پسې ورخراب شي. دغه په باره کې څه تبصره کوئ؟ دا څه قسم کار دی؟
ټولو پښتنو نه ډېر په احترام سره او په بازارت سره زیارتونه د دې جوګنې چې هغه د چا نه مرض واخلي یا د چا مرض ورکړي. مرض پیدا کول او مرض ختمول دا صرف او صرف د الله تعالی کار دی او هغه په دې قانع دی. یو ډاکټر هم نشي کولی چې چا نه مرض خفا کړي یا سوک مریض کی خو د سنت پرانا کې علاج کول او د یو مستند ډاکټر نه کول دا ډیر لازم دی. اس ډیر احادیث شریف دی چې د موږ د اوریدونکو د نظر او د غوږونو تر بتیر شوی وي تاسو به هم کتلی وي که یو سړی ماهر د طب نه وي او دی د چا علاج کوي او دغه مریض ته په آئنده کې نقص پیدا شو یا د ژوند د لاسه ورکړو نو د قرآن پاک د وینا مطابق اگر چې د آیات چې کوم دی بأي ذنب قتلت یعنی الله تعالی نه به روح تپوس کوي که مانه سمافي غلطي شوي ما بخنه غواړم ځکه چې زه عالم دین نه یم یعنی الله تعالی نه به بیا دا روح تپوس کی چې زه په کومه ګناه باندې قتل کړم یا په کومه ګناه زه وجلی وم. هغه خلک چې د دې لپاره د یو ریاست یا حکومت نه لایسنس او سند او ډیګري ونه لري او هغه د خلکو علاج کوي نو د دې مثال د قاتل دی او دغه مریض که ښه شي او که خراب شي نو دې سړي لپاره په آخرت کې غټه او دردناکه جزا موجوده ده. د دې په مقابل کې هغه خلک چې هغې ته یو ریاست او یا یو مستند ادارې د دې خبرې اجازه ورکړي چې هغه د خلکو د صحت کارونه تر اثر ورسوي نو دغه سند چې کله ورکېږي لکه زه چې یم نو زه سایکیاټریسټ یم ما ته چې کوم سند راکړی شوی دی نو دا د عمومي بیمارو سره سره په اختصاص کې د مغزو او د جنسي بیمارو اختصاص دی.
صحیح.
معده جنسی بیمارو او مغزو قدی نه علاوه فرض کیا زه د چا جراحی کوم یا زه د چا د سترګو علاج کوم یا زه د چا د غوږونو علاج کوم نو زه هم د دغه اسلامی احکاماتو په ضد کار کوم.
صحیح. او د قانون خلاف ورزی هم کوي د هیواد
قانون د هیواد او د انسانیت سره دا یو جګړه ده. الله تعالی دې موږ تاسو ټول د دې نه وساتي.
صحیح.
او دویم صورت چې کوم وو دې ته مونږ شرک مخفي وایو چې دا پخوا د اسلام نه مخکې د خلکو ذهن کې دا وو چې دا فلانې دیوتا یا فلانې بت دا مرض خوری دی دا ختمی او هغه د کم علمې نه زموږ په پښتني ټولنه کې مونږ دا شیان وکړو چې فلانی زیارت ته بوځه نو دا چل بوشي فلانی زیارت ته بوځه نو دا بوشي نو په ډېر عاجزۍ او بخنې سره مونږ بیا هم دا خبره کوو
دا کارونه مکوه
دا به زمونږ نیک خلک وو دې ته د دعا ضرورت دی دې ته به دعا کوو او د دې کارونو نه په هر صورت ډډه وکړو دا د چا مرض نه پیدا کولی شي او نه د مریض نه د هغه رنځ یا تکلیف اخوا کولی شي.
سمه ده. د مننجایټس یا د سرسام په اړه غږیږو. څوک راسره دي او له کوم ځای او څه پوښتنه لري؟ صاحب ستړی مشي.
السلام علیکم صاحب. السلام علیکم. تا ته سلام کوم او ډاکټر صاحب ته د اختر مبارکي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. عالمزیب سے بھی؟
جی 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 عالمزیب سے بھی. ہمارے دیر میرا بنی اللہ خوشحال کا
بخیر رغلی سے وہ سرات پختنہ وہ کہے چھ پختنہ لرے دے دینا روغی پڑھ
ډیر مهرباني دغه دا ریډیو مې اوس آن کو نو ډاکټر صاحب د زیارتونو میارتونو په دې باره کې څه خبر مبره شروع کړ وا
منګه د میننجایټس پاړه نن غږیږو میننجایټس او گردن توڑ بخار چې ورته وي سرسام چې ورته وي په دې اړه باندې غږیږو
بخار پوښتنه نشم کولی ډیره مهرباني بیا لکه دا پوښتنه نشته دی
ښه صحیح دی ډیره مننه خوشحاله
د
زیارت پاړه څه وایي زه دی لاړ ښه بل را سره څوک د ټلیفون په کرخه دی او لکم ځای صاحب ستړی مشي نوم موسیمه مبارک شی کم زینا مو ٹیلیفون کڑے دے کورمینا پختنا اوکے
خودکشی سے خالی
خاو دا زړه رفتار ستاسو عمر څومره دی وزن مو څومره دی دی باندې ملک پوک
وزن څه کوم دی مو هغه دا 1 کیلو دی
ها او عمر
عمر مو څه کوم دی عمر به تقریبا 38 کیلو دی هغه 38 سال
ها او کار څه کار کوي
کار سین دبليو کې مو څه فهمي کوي کی
ها او
څه کم دی کې و
جی
څنګه ډاکټر صاحب رفتار تکلیف درته درکې کنه موضوع ته راځو محب علی صاحب تاسو ته بلند جواب درکو ډیره مننه ضرور به وکړو ضرور ډیره مننه خوشاله اوسه خودکشي او د دې نفسیاتي اثرات او ټولنی اثرات په باره کې باندې به هم وغږی او راتلون کې ونه کېد شي په خودکشي یا ځان وژنې باندې خبرې وکړو کنه ډاکټر صاحب
بالکل آینده کا زندگی اور راتون کو نے کہ بمنگم دا موضوع ہونے سے خودکشی ولی
چی شیدا ولی کی خلق
او خلق قتل ولی کی
بالکل بالکل جواب
رفتار مختلف بیمارو پترس کے راضی زمینی کم والے ہم دد سبب گرزی گی اور سنگا جددی پپوزا کی واخا پرتا دا یا بندوا بندش دے تا ہم دا دے سبب گرزی گی تاسی دا زڑولو بازی بیماری جی دی ہم دا دے سبب گرزی گی دین علاوہ بازی نفسیاتی بیماری ہیں لکا ڈپریشن پوست ٹرامیٹک سٹریس ڈیسرڈرز فوبیا یا ویرا یا دا خوب بعض نقائص کی ناغا ہم دزڑ در رفتار دا زیادہ دو سبب گرزی
صحیح
تو دی تا دا پکار دی چی دیو گوری کچاری دا غصی نفسیاتی عوارض دی تا موجود بھی دی پا خوب کے فرق بھی دی تا بے تفوت بغیر سا سبب ویرا لگی گی او دی باند شور او آوازون بد لگی گی نو دا پکار دی چی دی سیکیٹرسٹ تلاشی
صحیح
او کوینه کمه وین بیا په کار د دې فیزیشن ته لار شو هغه د وینې معاینات دي چې وینې سونه هدا پورې کمه ده هغه علاج شي او دا غسه د زړه رنګونه عموما په دې عمر کې کم وي نو دا غی فلحال دا سی ضرورت زنه محسوسم چی دیر دلو ڈاکٹر تم ناکشی
صحیح او دے وی چی دا پوزی کی غوخ دا دو اپریشنون اکڑی ووسا پر نخی کی گیدا بچا کی
پوزا غوگ اوستون یا مرائی دا دری وارا یو زیدی زی کی عمومن دا سیوی که غوگ کی انفیکشن بی نو اوم با پا پوزا کی تکلیفی او مرائی کی با تکلیفی پوزا کی غوخوی یا اڈو کے کوگوارے لری نو غوگ اوستونی کی با تکلیف ہوئی دا غز ایک پستونو کی سا تکلیف ہوئی اگر اس سر با غوگونا او پوزا کی تکلیف ہوئی نو دا چی پچا بانی دا اپریشن کرے دے نو دا پکار دی چی دے دا ای این ٹی ماہر ڈاکٹر دا لاڈ شی دا درے وڑا اوز چی دی دا پا غور سر او گوری دا پستونو کی دا غین پس بیا دا جراحی ہو شی نو بیا با دا بہتر عملی
سم دا میننجائٹس سرسام پاڑا وگی گو ڈاکٹر صاحب ډیر خسته معلومات درکی در تا چا پختن لری خلق نو ٹیلیفون را تا کولیش گور چوک را سر دیو لکم زائی سی بستر ایمش نو موسیما
اسلام علیکم
وعلیکم سلام
وعید اللہ خبر کوم دا برسمان دینا
پا خیر را غلی وعید اللہ سی پختن اوکڑی
خا پختن را دی مخ پلا سرسام بیماری تی رکڑی
خا
سکال مخ کی
خا
نو دوی سم دما پا سر بانی کل کل درد بی دوی سم مستقل تکی بان پارت کالا دا جلی خرم تی گرالو اس میں کل پا سر بیت یاری کم اسی نجی دا بارنز مانا ہوتے دے کا سنگ چلی کل 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 میں اسی ریک یارا پا یا سی
خر ڈاکٹر صاحب دا خو راغ سڑے چی دا ناروغی تی رکڑی دا دا سر لگی خبری وکی تاسو کل
رو را تا چی کل دا ناروغ شوی وی نو تا بستر شوی
بستر شوی وی اسپتال کی
او بستر هم تکی بند کلیه خود ما حیثابات کمپلیس که تیر کری
او دا اگا وقت کستا سو عمر سونو
زمان عمر تکی بند آقی تیم که نون اسکالا باو
نون اسکالا باو او دا اگه وقت کتا سو تش دیازو کم تکلیف ہو
تکلیف دما دا کسی دما دیر تیز تبا وا چی تبا میو بیا سکی دما پا مرز نپیدل نو بیا رسیو کسا تو جاتا آل تلار سا نو بیا غل تر اپی دا ملا دی ملا تی می مانو بو یست دا را تیس کو دا غی کی پتو لگے سام دا مرا دے سر سام
خا استاد ته شو میتیاز او مسله خو نه واغه وخت کی
نه نه غی نو ما څه ول نو ولجان کول ولجان نه پدې نه سخت ته بخ بالکل بغان نه پدې نه خاموش پروتم بغان بالکل پر دم نه ته نه سخت وا فسر نه لري سخت دارو
خا ډاکټر صاحب نور خبر ور سره کوي دی وې سم وی چې په سر می درد شي کومه ګولې تاسو خوري سیگریٹ دوائی
خطرناک
خا ڈاکٹر صاحب نور پختن لری تن
کله کله پکل به موږ څخه بوج راځي کنا له کله چې د په تکلیف کې څنګه یو ما به مری کې څنګه کا څه وجه ده
علاج کوي
کوم ډاکټر نه علاج کوي
او زه خو اسمه فیاض محمد نه کولو
په پیښور
فیاض محمد
صحیح ده
صحیح
بس نظر دا جواب
ورکړه تاسو ریډیو اورئ ښه
څه مې روانې کوم
سلام علیکم خا ڈاکٹر صاحب
پامیر صاحب دا چې کوم ډاکټر صاحب دی دا بالکل د دې ډاکټر دی سایکیاٹرسٹ دی او دې د خپل علاج عمل ته جاری او ساتي
ښه
او مزیمن کې د ډاکټر صاحب ته دا و چې د ډیپریشن علاج هم ورته ورته
ښه د ډیپریشن
دا د تاسو یو فوبیا دا یا یو ویره پرته ده چې ما ته با سرسام خو بیا نه وي دا سرسام خو موږ ویل چې دا درې څلور ساعته کې ډېره تیزه تبه شي ناقابل برداشت سر درد شي
هغه د هم ویلې
د ته چې کم دی نو دا غالبا پارشل اپیلپسی ده
ښه
هغه علاج په وخت سره نه دی شوی ځکه دوی څنګه وویل چې ډېر وخت دی همداسې وو او بیا چا ورته لاړو خو دنو هسپتال ته لاړلو نو اوس خو زمونږ ما په خیال چې په افغانستان کې پاکستان کې ټول سرکونه په اخري هسپتالونو ده نو لارې خو دې ته معلوم چې د هسپتال لار کوم طرف ته وي نو په کار دا ده کچرې دغه سي اچانک تکلیف شي او په درې څلور ساعته کې دا سړی په کټ سملی او د سر درد او دا تکلیف ډېر زیات شي او د برداشت نه بار شي نو فوري طور هسپتال ته رسول پکار دي یو
صحیح
بل چې کوم مونږه د مغزو یا اعصابي داروګان چې ورکو لکه دی چې دا کوم ګولۍ یا دی ټکرال دا عموما مونږه د دوه نه تر پنځو کالو پورې جاری ساتو او دا وقتاً فوقتاً مونږ مریض راغواړو دوه میاشتې پس درې میاشتې پس میاشت پس چې دا مونږ دوباره معاینه کوو سره داسې ضمني اثرات یا سبد اثرات خو په بدن کې نه یې پیدا کړي یا پیدا کوي خو نه دا بالکل ضرور نه ده یو دوا د یو علاج د پاره خو هغه د نقصان نه کی عین مونږ ته فوډ پوایزنینګ کیږي هغه مونږ آلو خورو چې هغې کې بالکل صفا سوزوي د خپل کور صفا پخلی وخورو یکدم فوډ پوایزنینګ وشي د ښه خوراک د شهدو غوندې صفا سوتره خوراک سره هم دا کیدای شي
صحیح
دوایانې خو زه عموما وایم چې دا زهر دي نو دې کې دا امکانات ډېر زیات دي چې هغه ضمني اثرات پیدا کړي
صحیح
له دې وجه نه دته پکار دي چې د هغه ډاکټر صاحب نه خپل علاج جاري وساتي او د هغې د هدایاتو تر مخه دوا ته دوام ورکړي
صحیح د خبرونه بالکل ورسته شی بو تر رسیدلی او ډاکټر صاحب زبې او دوه درې زر زر پښتنه وکم تاسو بل ته جواب راکې تاسو د مننجایټس ذکر وکم چې تاسو ویل چې کده دې علاج سمونه شي د سرسام نو بیا اولادی پیدا کی کنه کمی خزه چې حاملې او بالفرض د ناروغي حمله په وشو ماشوم ته انتقال دی شي په کنه
نه دا ماشوم ته خو داسې زیات امکانات نشته
صحیح
ځکه چې ماشوم په خپل په د مور په نس کې درنه دی بیا بله پرده کې بیا بند دي او هغه هم د بی 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 غوندې یا د بلډ برین بیریر غوندې اثرات لري
صحیح
ماشوم خو د مور په نس کې همیشه ډیر محفوظ وي البته چې کوم بعضې وایرل بیماری دي لکه زیړې نو دا د هغې د ترانسفر کېدو یا انتقل کېدو خطرې موجود وي
صحیح او بل دا
کچری یو حامل خزوی او هغې ته معمولی تکلیف هم وي هغه د نعمالله صاحب والا خبره چې هغې ته په هېڅ صورت دا ضرور نه ده چې هغې د کور په ټوټکو او د حاکمانو یا د لارو کوڅو چې کوم ډسپنسر وغیره ناستې د دې علاج دونه کې په کار دا وي چې هغه یو ښه ګینیکالوجست ته لاړ شي یا یو مستند ډاکټر ته کم از کم ورشي ځکه چې د حامل ښځې علاج کول چې دا په ذات خود هغه ماشوم خو ښکارېږي نه مونږ ته او دې کې چې کله هم ډاکټر علاج ورکوي نو د هغه په نظر کې هغه ماشوم وي دا دواګانې به هغه د ماشوم چې کومه غلاف کې پټ یا بند پروت دی چې دا د هغې نه تیریږي یا نه تیریږي
صحیح او مور چې ماشوم ته پی ورکوي شوده ورته ورکوي پا او ناروغه دغه مننجایټس یا سرسام ولري په دې صورت کې شوده ورکول صحیح کار دی آیا ماشوم ته انتقالیږي که نه انتقالیږي مثلا
دا ورکول شي دا چې کوم بکټیریا د فارمیس مارزو کو چې د دې خلاف ډبلیو بی سي نه وي
ښه
په دې سپینل کارت کې د دې خلاف چې کوم ډبلیو بی سي په کار وي هغه نه موجوده
صحیح
د ماشوم په بدن کې کدا د خولې د لارې ورزیم نو هغه د هاضمې د یو لوی نظام نه تیریږي او هغه هلته کې مدافعت کولی شي
صحیح
مور به کدا سي مور وي نو هغه خپل بچي ته شودې ورکولی شي
او کدا علامات پیدا شي نو په فوري توګه باندې روغتون ته یا هسپتال ته رسول پکار دي ځکه چې د دې فوري علاج ضروري دی ډاکټر محمد عرفان الله را سره و مننجایټس یا سرسام ناروغي په اړه غږېدو ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب د روغتیا او درملنې خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه